په ژغ سندر مو له ازادي راډیو څخه اورېده. په افغانستان کې د سهار لس او د ازادي راډیو د بل یو ساعت خپرونې د خپرېدو وخت سو. د خپل کوربه صالح او تخنیکي همکار امن امیرزی سلامونه ومني. په خبرونه کې دا رپورټ اوري چې المانیا جرمني پرون اعلان کړی چې په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې به 3 میلیونه وزګارو خلکو ته د کار په برابرولو کې مرسته وکړي. په سوریه کې د روان بحران په باب هم راپور درته لرو. د پکتیکا له والي سره ځانګړې مرکه هم خپرو. ګڼ نور مطالب هم لرو چې تر خبرونو وروسته به معرفي سي. اوس زبیر ژمن د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لولي.
د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وای په نږدې راتلونکي کې به په بغلان ولایت کې تازه پوځي عملیات پیل کړي. د افغانستان په ختیځ کې په دوو بیلابیلو پیښو کې د ناټو 2 عسکر وژل شوي او 3 افغانان ټپیان دي. او د افغانستان حکومت د جاپان له زلزلې او سونامي ځپلو خلکو سره د 1 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وای په نږدې راتلونکي کې به په بغلان ولایت کې تازه پوځي عملیات پیل کړي. په شمال کې د شاهین قلي اردو قومندان جنرال زلمی ویسا تیر ورځ ناوخته خبر اعلان ته وویل دغه عملیات به د نوروز د عملیاتو په دوام په بغلان ولایت کې پیل شي چې هدف یې په دغه ولایت کې د لا ډېر امنیت ټینګول دي. ویسا د دغو عملیاتو د پیلېدو دقیق نیټه په ګوته نه کړه. د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونو پرون اعلان وکړ چې د افغانستان په ختیځ کې 2 عسکر د وسلوالو په برید کې وژل شوی دي. ایساف د دوه عسکرو د هویت په باب څه نه دی ویلي. په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل شویو بهرنیو عسکرو شمیر تر 300 اوښتی دی. او د یو بل خبر له مخې په ننګرهار کې د سرحدي پولیسو چارواکي وایي د دې ولایت په سرحدي ولسوالۍ ګوشتي کې نن سهار د سړک د غاړې یوې بمي چاودنې 3 کسان ټپیان کړل. په ننګرهار کې د سرحدي پولیسو ویاند ادریس مومند آزاد د رادیو ته ویل چاودنه له امریکایي ځواکونو د پوځي اډې په افغان کارکونکو شوې ده. د افغانستان حکومت پرون ویل چې د جاپان له زلزلې او سونامي ځپلو سره د 1 میلیون ډالر مرسته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې جاپان د افغانستان یو لوی مرستندوی هیواد دی. د افغانستان د مالیې وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دولت غواړي د جاپان سره د مارچ 1 زلزلې او سونامي سخت ځپلې چې د مارچ 1 زلزلې او سونامي سخت ځپلې د بیرغونې په چارو کې فعال ونډه واخلي. د وروستۍ زلزلې او سونامي له امله چې په دغه هیواد کې له 20,000 زیات کسان یا مړه شوي او یا هم لا تروسه لا درکړي. د مالی وزارت وای جاپان د افغانستان بیا رغونې او پرمختیايي چارو سره یو لوی مرستندوی هیواد دی او زیاتوي کڅه هم افغانستان په خپل له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. خو افغانان غواړي چې له جاپان سره د ورستي تبعین ناورین لامل د اوختو زیانونو په رغولو کې فعال ونډه واخلي. جاپان په 2009 میلادي کال کې افغانستان سره د 15 کلونو په مخه د 5 میلیارډ ډالر مرسته ژمنه کړې و. او د شاهزاده سرای د صرفان ټولنې د معلوماتو مخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې لزینو بهرنوی اسعارو سره په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 40 پلی یو اروپایي یورو 35 افغانۍ او 10 پلی یو سترلینګ پاوند 2 افغانۍ او 1 پلی یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 10 پلی زر ایراني تومنه 40 افغانۍ او 70 پلی زر پاکستاني کلدارې 540 افغانۍ. اوس پام وکړئ د سیمې او نړۍ څو مهمو خبرونو ته. امریکا پر سوریه ټینګار وکړ چې د سیاسي اصلاحاتو په برخه کې نور هم پرمختګ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټولر وویل د سوریه ولسمشر بشار اسد باید د خپلو خلکو ارمانونه غوښتنې په پام کې ونیسي. په عین حال کې پرون د سوریه حکومت تر دوه اونیو حکومت ضد مظاهرو وروسته استعفا وکړه. د دغو مظاهرو په تاوتریخوالي کې تر اوسه پورې 60 کسان وژل شوي دي. دولتي تلویزیون وویل ولسمشر بشار اسد د خپل حکومت د صدر اعظم ناجي عوتري استعفا منلې ده. د جاپان د اټومي او صنعتي خوندیتوب ادارې نن وویل چې د فوکوشیما د زلزلې او سونامي ځپلې اټومي بټۍ لومړی نمبر ریکټور ساحې ته څیرمه د سمندر په اوبو کې د رادیواکټیو اندازه تر قانوني اندازې 3355 برابره زیاته ده. د دې ادارې د عمومي مشر مرستیال هڅه وکړه چې د سمندر په اوبو کې د رادیواکټیو وړانګو بالقوه اغېز کم وښیي. دا په داسې حال کې ده چې له سیمې څخه خلک وتلي دي او په سیمه کې د کب نیونې چارې هم په ټپه درېدلي. د جاپان صدراعظم ناو توکان وویل حکومت په لوړه کچه د تیارسۍ په حال کې دی او وضعیت لا هم د نه اټکل وړ دی. په صدر اعظم فشارونه زیات شوي دي چې د اټومي بټۍ پر شاوخوا پرته پراخه ساحه له خلکو تخلیه کړي. په پارلمان کې ځینو مخالفو وکیلانو د صدر اعظم له لوري د طبیعي آفت د کنټرول پر چارو انتقاد وشو. د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف د ملي امنیت وزیر چې څو کاله د غدن د پرمخ ویلې له کاره ګوښه کړل. د ترکمنستان دولتي تلویزیون وویل د ملي امنیت وزیر امانوف په خپل کار کې د نیمګړتیاو له وجې له کاره ګوښه شوی دی. دغه پر ځای یایلم بردیف ټاکل شوی دی. خبر وایي چې د ملي امنیت وزیر د لوی څارنوالۍ لخوا له تحقیقات وروسته له کار ګوښه کړای شوی دی، خو په دې اړه لا زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بحرین پارلمان پرون د خپلو یولسو غړو استعفاوې چې په شیعه مخالفو پورې تړلې دي منظورې کړې. دغو یولسو غړو د پارلمان د پنځو نورو غړو سره یو ځای تیره میاشت وروسته له هغې خپل استعفا وړاندې کړې چې د حکومت ضد مظاهره کوونکي وځپل شول. د بحرین حکومت د دغو مظاهرو له وجې چې په فرقیي او هم له ډیموکراسۍ د ملاتړ ښودلو په اساس راپورته شوي او په ترڅ کې یې یولس کسان وژل شوي وو، په هیواد کې اضطراري قانون نافذ کړی دی. د بحرین حکومت تیره میاشت د سعودي عربستان سرتیرو ته بلنه ورکړه چې د هغو شیعهګانو په وړاندې په اقداماتو کې ورسره مرسته وکړي چې د زیاتو ازادیو غوښتونکي دي. د عراق چارواکي وایي چې په شمالي ښار تګریت کې په یوې حکومتي اداره کې د یرغمل نیونې په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 850 ته رسېدلی دی. د راپورونو له مخې په وژل شویو کې لږ تر لږه 3 تنه یې د عراق د پارلمان غړي دي. په دغې حملې کې چې یو ساعت یې دوام وکړ او بالاخره د عراق د امنیتي ځواکونو لخوا پای ته ورسېده، شاوخوا 100 تنه نور ټپیان دي. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې په حمله کوونکو کې حمله کوونکو د صلاح الدین په ولایتي شورا کې له چاودیدونکو موادو بار موټرو، چاودیدونکو کمربندونو او لاسي بمونو څخه کار اخیستی و. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون د عراق د کردستان له سیمې کتنه وکړه. اردوغان چې سیمه ییزو خلکو یې ښه هرکلی وکړ، لومړنی ترکی مشر دی چې دې سیمې ته ځي. اردوغان د عراق د کردستان د سیمې په مرکزی ښار اربیل کې د هغه هوایی ډګر د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخیسته چې د یو ترکی شرکت لخوا جوړ شوی و. د کردانو سیمه ییز مشر مسعود بارزانی سیمې ته د اردوغان د سفر هرکلی وکړ او هغه یې تاریخي وباله. ترکیه تروسه د عراق کردستان ته چې په 1999 کال د خلیج له جګړې وروسته خود مختاری اعلان کړي د شک په سترګه ګوري. د ترکیه ځواکونو په دې سیمه کې د کوردی وسلوالو پر ضد تل پوځي عملیات ترسره کړي دي. د خبرونو پای.
د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه مله ازادي راډیو څخه واوریدل. نن چهارشنبه ده، د وری یا حمل لسمه چې د مارچ له دیرشمې سره برابر ده. په افغانستان کې د سهار لس بجې او تکم 8 دقیقې شوې. د دې خبرونې په رپورټونو کې اوري چې جرمني وایي په افغانستان کې 3 میلیونه خلکو ته د کار په برابرولو کې مرسته کوي. هند او پاکستان موافقه وکړه چې په خپلو کې به استخباراتي معلومات تبادله کوي. د سوریې په وروستي وضعیت هم راپور لرو. د ګوډې اچار او کور کلی 19 پروګرامونه د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. آلمانیا جرمنی چې دا مهال په افغانستان کې تقریبا 15,000 پوځیان لري، پرون اعلان کړی چې په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې به 3 میلیونه وزګارو خلکو ته د کار په برابرولو کې مرسته وکړي. تفصیل له مزار شریفه د سمیع الله غوښتن په رپورټ کې.
آلمان هیواد د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د 3 میلیونه بیکاره کسانو لپاره د کار کولو د شرایطو په برابرولو کې مرسته کوي. دا خبره د جرمني هیواد د اقتصادي او پراختیایي چارو وزیر دریک نیبل په مزار شریف کې په یوه مطبوعاتي غونډه کې وکړه او ویل د افغانستان د بیا جوړونې لپاره هر کال آلمان هیواد 430 میلیونه یورو لګښت په پام کې نیولی و. ورڅخه ترلاسه شوې تجربې ښیي چې پایلې یې په سیمه او په ځانګړې توګه په بلخ ولایت کې بریالۍ دي. د خلکو د ژوند سطح لوړه شوې ده او په دغه ولایتونو کې امنیتي حالت د قناعت وړ دی. د آلمان هیواد په ملکي برخه کې مسلکي پرسنل زیات کړی دی چې د افغانستان په شمال 5 ولایتونو کې د بیا جوړونې په برخه کې ټاکلي لاندینی اهداف پر مخ وړي او پلي کوي یې.
So wollen wir helfen dazu beizutragen für weitere 3
Dai wai mukh program la ruchi da Afghanistan pa shamal ki tar 3 milyona ziyad kasano ta de kar kawlo sharait barabar ku aw hasa kawo chi de ratung kal tar khatmedo pa da wilayatuna ki 2 milyona insanan de skak pak u bot la asras rai paida kli aw 200 kilometer sarak de biya jorawane chare par mak hul kigi aw ya de bal khulat da dum bul swalayo aw de wilayat tar man sarakuna pa asasi dawl jor aw qir pre achawal kigi pa da wilayatuna ki wala technical aw maslaki khwan ښوونځي جوړوي ترڅو د کسبونو د زده کړو کچه لوړه او د بیکارۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. د آلمان د اقتصاد او پراختیا چارو وزیر وایي آلمان پوځیان تر 2400 میلیارد کاله له افغانستان څخه وځي، ولې د جرمني هیواد هڅه کوي چې په راتلونکي کې د ښوونې او روزنې په برخه کې اوږدمهاله مرستو ته دوام ورکړي. آلمان ښوونکي د ملي پولیسو او ملي اردو د پرسنل د روزنې په برخه کې پاته کیږي. د بلخ ولي عطا محمد نور د جرمني هیواد د اقتصاد او پراختیا چارو له وزیر سره د کتنې وروسته رسنیو ته وویل چې جرمني هیواد له افغانستان سره د پراختیا پروژو په برخه کې خپلې مرستې زیاتې کړي دي او غواړي د اوبو او برېښنا د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو په برخه کې د 230 میلیونه یورو مرسته د اوبو او برېښنا وزارت سره لاسلیک کړي.
ومردل چې جرمني اعلان کړی دی چې په افغانستان کې به وزګارو خلکو ته د کار زمینه برابروي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د کنټینرونو ستونزه حل شوي او هر ورځ په لسګونو کنټینرونه افغانستان ته انتقالیږي. د افغانستان د سوداګرو تر شپږو زرو زیات کنټینرونه له څو میاشتو راهیسې د کراچۍ په بندر کې درول شوي وو چې له امله یې د افغان سوداګرو په وینا چې دوی ته هر ورځ ډیر زیان اوښت. نور حال له کابله حمید مومند پر رپورٹ کې.
د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د کنټینرونو د ستونزې د هواري خبرو سره هغه ورکول کېږي چې افغان سوداګرو د ایتاد او وختون کې مالی زیان په پام کې ساتلو سره د پاکستان په وړاندې د بل مسله اقدام کول غوښتنه کوله. د افغان سوداګرو شاوخوا شپږ زره کنټینرونه له کابو اوو میاشتو راهیسې د کراچۍ په بندر کې پرته له کوم مواجد دلیل درول شوی و چې د سوداګرو په وینا په میلیونو ډالرو زیان اړولی دی. د سوداګرۍ او صنایع وزیر انورالحق اهدی د سه شنبه پورس په یو خبري غونډه کې وویل چې د دوی لخوا استول شوی پلاوی تر یو حد د کنټینرونو ستونزه هواره کړ او هر ورځ شاوخوا 300 کنټینر افغانستان ته انتقالیږي. د وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جوړه شوې یو ګډه کمیټه به د کنټینرونو د انتقال بهیر په کلکه وڅاري. د وای په ورته وخت کې یو کمیټه هم جوړه شوې چې پکې د کراچۍ بندر امیر او د کراچۍ د ګمرک رئیس او د افغانستان له لوري زموږ د سفارت سوداګری اتشه او یو ستر سوداګر غړیتوب لري. د افغانستان له لوري چې کوم پلاوی تللی و په بریالي توګه راګرځېدلی او تر یو حد د ستونزه هواره شوې ده. د سوداګرۍ وزیر د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د کنټینرونو د درولو اصلي لامل په پاکستان کې روسي سیلابونه او د مناسب ترانسپورت نشوالی ښودلی. دا هغه څه و چې سمود مخکې په کابل کې د پاکستان سفیر هم ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې وه او ویلو چې دا مسله به ډېر ژر حل شي. خو د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرسل خانجان الکوزی چې وس وسله پاکستان نستون شوی لا هم په دې باور دی چې پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت په برخه کې خپل ژمنې په سمه توګه نه دي عملي کړې. د ویل چې افغان بارونکو لاریو ته تر اوسه پورې روټ پاسونه نه دي ورکړل شوي او په دې برخه کې لا هم ستونزې موجودې دي.
دوی موږ ته وعده راکوي اما په لاندې سطحه کې دوی دا وعده نه عملي کوي او موږ ته مشکلات ایجاد کوي او ډېر عمده ستونزه زمونږ چې دا هغه البته زمونږ د ډیمریج مسله ده چې هغه حل نشوله. زمونږ تاجران په ډېر مشکل کې د ډیمریج سره مخامخ دي. هغه باید د پاکستان د مرکزی حکومت سره حل شي. کانټینر د توقف مسله ده، دا ډېر جدي مسله ده، د مال د ورکېدلو مسله.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ تړون تیر کال نه وشو چې لمخه افغان او پاکستانی سوداګرو ته ترانزیتي خدمات برابرېږي، خو افغان سوداګر تل لا شکایت کوي چې پاکستان له شوشبانو سره سره په دې برخه کې لازمه همکاري نه کوي. په ورته وخت کې افغان کتونکو بیا په دې ټینګار کوي چې افغان دولت باید د دوړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د شو تړونونو د عملي کولو لپاره جدي چلند وکړي.
د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په اړه د خپلو پښتنو او اندېښنو د ځوابولو لپاره عالي رتبه امنیتي چارواکي خپلې غونډې ته ورغوښتي وو. په دغو چارواکو کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت مرستیال برخه درلودله. په دې اړه نور جزئیات له کابله د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
د افغان ولسمشر لخوا د امنیتي مسولیتونو د انتقال د بهیر د پیلېدو له اعلان وروسته د لومړی ځل و چې مشرانو جرګې په دیاړه له امنیتي مشرانو سره بحث وکړ. مشرانو جرګې د سه‌شمې په ورځ خپل عمومي غونډه ته د کورنیو چارو او دفاع وزیران او د ملي امنیت مرستیال وربللی وو. ځینو سناتورانو د افغان ځواکونو په ورته اندېښنې څرګندې کړې او ویل چې افغان ځواکونه اوس د دې جوګه نه دي چې د هیواد امنیتي مسولیت پر غاړه واخلي. علي اکبر جمشیدی امنیتي چارواکو ته د مسولیت سپارلو د لړۍ په اړه خپل اندېښنې داسې سرگند کړي.
یک از نگرانی های جدی نقش کشورهای همسایه به خصوص پاکستان لجدیان دیشنو څخه یوه هم د گاونډي هیوادونو په ځنګړي ډول د پاکستان رول دی. دوی مان دیشنادار چې لګښتونو سره سره بیا هم د افغان ځواکونو روزنیز حالت د منلو وړ نه دی. په دې برخه کې بلان دیشنا د امنیتي ځواکونو په ترکیب کې ده چې په ملي کچه پکې د هر قوم کسان نسته.
ځینې نورو سناتورانو د افغان ځواکونو او په ځانګړې توګه د پولیسو په لیکو کې په نشئی توکو روږدې کېدل او له دندې څخه د دوی د تېښتې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. خو د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ وویل د دغې پروسې بریا ته ځکه هیله مند دی چې پر افغان ځواکونو د عامه خلکو باور زیات شوی دی. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر د لا بریالیتوب لپاره د خلکو همکاري خورا مهمه وبلله.
لیو یو نیم کال راهیسې مو د چرکی جګړو په اړه داسې یوه نوې ستراتیژي جوړه کړې چې د خلکو د ملاتړ په برخه کې ښې لاسته راوړنې لرو. د هغو خلکو چې خوندیتوب تامین سوی دی هغوی له دولت سره د همکاریو په درشل کې دي. په دې وروستیو میاشتو کې په یو شمېر سیمو کې د کشف سوو ماینونو شمېر چې د خلکو لخوا یې راپورونه ورکړل سوي دي ډېر زیات سوی. په دې میاشتو کې یې فیصدي حتی 50% ته رسېږي. دا ټول بل څه نه و بلکې د خلکو د همکاریو او مرستو په پایله کې ترسره سوي دي.
خغلی وردګ ویل دوی په نړیواله ځواکونو یوازې د پرمختللې ټکنالوژۍ او وسلو په خاطر تکیه کوي او زیات یې کړه چې د افغان ځواکونو په اوسنۍ بودیجه کې د مهمو څیزونو ته ځای ورکړل شوی. د کورنیو چارو وزیر جنرال بسم الله محمدی هم وویل چې د وروستیو دریو کلونو په پرتله اوس د هیواد په امنیتي چارو کې ښوالی راغلی او د ده په خبره افغان ځواکونه په ګډه دې ته چمتو دي چې د هیواد امنیتي مسؤلیت په تدریجي توګه په غاړه واخلي. د ملي امنیت مرستیال ډاکټر زیا هم د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د پروسې لپاره د خپلو هڅو یادونه وکړه او ویل چې د دوی د ځواکونو لخوا هم په دې برخه کې ګټور پلانونه نیول شوي. امنیتي چارواکو ویل د انتقال له پروسې سره به افغانان د رهبری چارې په غاړه واخلي او د نړیوالې ټولنې اوسنۍ دریز به هم بدلون ومومي چې د افغان حکومت د یو ملاتړي موقف به خپل کړي. دوی دا هم وویل چې د ولایتي بیا رغونې ټیمونه به هم د دې بهیر له بشپړېدو وروسته په ملکي توګه فعالیت کوي. ټاکل شوی د امنیت د انتقال لړۍ پر روان اوړي کې پیل شي. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
د پکتیکا والی وایي د سیمې د امنیت او د تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره به دغلته امنیتي تدابیر لا پسې ټینګ کړای سي. نوموړي دغه څرګندونې له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړلې. په دې اړه د پکتیکا له والی محب الله سمیم سره په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر خبرې کړې چې د شغلي سمیم په څرګندونو پیلېږي.
وروستی ارقام دا دی چې ټول 4 تنه شهیدان دي او 15 تنه زخمیان دي. دا ټول کارګر دي د دې کمپنۍ، ټول د رسمې خلک دي، د زرمت خلک دي، د پکتیکا خلک دي، کارګر خلک دي چې په دغه کمپنۍ کې کار کوي. ویل کېږي چې برید کوونکي 3 تنه وو. د دوی هویت څرګند شوی تر دې دمه د ځانوژونکو د انتحاریانو هویت نه ده معلوم، ځکه هغه ډېر ټوټې ټوټې شوي دي، څېړنې ورباندې روانې دي.
په پکتیکا کې ځینې دولتي سرچینو د نوم د نخ پرولو په شرط ازادۍ وروت ویلي چې د مړو او ټپیانو په ډله کې څلور تنه پاکستانی انجینران هم شامل دي. ستاسو معلومات په دې حق لسی دي؟
دا چې زخمیان مختلف شپخانو ته انتقال شوي دي، کابل ته، مرکز شرنې ته، ورګون ته، او انت چې کوم 20 خارجانو ته غوښتي ته انتقال شوي. تاسو موږ دا تاسو معلومات په دې راتل کړی پاکستان او پایوي کبنوي تاسو پر کوم چې بریټ کوون کې بهرانيانو او کافرانو چې له اروپا روانې دي چې هغې نه هیڅ شي به انشاء الله تاسو ته
پښتانه په راتلونکي کې د داد او پیښو د مخنیوي لپاره څه تدابیر پام کې لري؟
موږ هم هڅه کړې ده چې د پکتیکا د ولسونو لپاره ښه امنیت تامین کړو او د لپاره مشخص پلانونه او پروګرامونه لرو. ډېرو مهمو لارو او مهمو ځایونو کې مو امنیتي ځواکونه ځای په ځای کړي دي. موږ به تر دې وروسته نور هم هڅه وکړو چې د دغسې ناوړه پیښو مخه ونیسو.
د پکتیکا والی محب الله سمیمو نموړي له ازادي راډیو سره دغه څرګندونې وروسته ترغې وکړې چې یوې ځنوژونکې حمله د دوشنبه پر ورځ د پکتیکا په برمن ولسوالۍ کې لسګونه کسان مړه او ژوبل کړل. د افغانستان پر امنیتي وضعیت د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم تبصری کړي. حمید مومن دغه ورځپاڼې لوستې.
په افغانستان کې د روان جنگ په اړه د نړۍ په سیاست کې بدلون او وسلوالو مخالفینو سره د خبرو هڅې هغه مسایل دي چې د کابل چاپ اکثره ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې راخستې دي. خدمتگار نا دولتي ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی چې نړۍ د افغانستان لپاره پر درېمه لاره فکر کوي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې روس له دې چې جګړه ایزه تګلارې پاتې راغله او نړیوال ځواکونه د بندبست له یو حالت سره مخامخ شول، نو اوس هڅه کېږي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سیاسي جوړجاړي لاره خپله شي. ورځپاڼه د ځینو رپورټونو په حواله لیکلي چې امریکا، پاکستان او طالبان د سولې د عالي شورا له خبرو پرته په مذاکراتو بوخت دي او ممکن د بن تر راتلونکي غونډې پورې یوې موافقې ته ورسیږي. ورځپاڼه وړاندې د بن د راتلونکي غونډې په اړه هم بېلابېل نظرونه راخستي او لیکلي چې ځینې لیدوال غواړي چې د افغانستان په اړه هر څه له صفره پیل شي، خو ورځپاڼه دا نظر رد کړی او ویلی دی چې افغانان هیڅکله هم نه غواړي چې شوي پرمختګونه له پامه وغورځولی شي. افغانستان نه دولتي ورځپاڼې بیا د سولې او پخلاینې هغو هڅو ته کتنه کړې چې په هیواد کې دننه روانې دي. ورځپاڼې د پخلاینې روانې هڅې مبهمې بللې او لیکلي چې که څه هم دا بهر له تیر شاوخوا دو کلونو راهیسې روان دی، خو خلک لا په دې اړه څرګند معلومات په واک کې نه لري. ورځپاڼه لیکي که څه هم په دې ټول افغانان پوهېږي چې سوله د جنګ له لارې نه شي ټینګېدای، خو دوی د سولې د خبرو لپاره ځینې شرایط هم لري. د ورځپاڼې په وینا د خلکو غوښتنه دا ده چې وسلوال مخالفین باید وسله په ځمکه کېږدي، د هیواد اساسي قانون ومني او شوي پرمختګونه ضایع نه شي. ورځپاڼې د سولې د هڅو د بریا لپاره له وسلوالو مخالفینو څخه د ګاونډیو هیوادونو د ملاتړ پای ته رسول هم ضروري بللی او لیکلي چې په دې برخه کې باید زیاتې هڅې وشي. هیواد دولت ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ګاونډیو هیوادونو همکاري ضروري بللی. ورځپاڼې وړاندې دې اصل ته په اشاره چې په افغانستان کې سوله د سیمې د سولې او ثبات لپاره خورا مهمه ده لیکلي چې ګاونډیان باید په دې برخه کې پوره همکاري وکړي، خو اراده خپلواکي ورځپاڼې بیا ځینو حقو مواردو ته کتنه کړې چې پکې د افغانستان په ناامنۍ کې د ګاونډیو او سیمې هیوادونو رول ته اشاره شوې. ورځپاڼې د ویکیلیکس لخوا د خپور شوي او سند په حواله لیکلي چې په سلګونو هغه افغان ځوانان چې د کار لپاره ایران ته ځي د ایران لخوا وسلوال او بیرته افغانستان ته استول کېږي. ورځپاڼې وړاندې د ولسمشر کرزي د دفتر د پخواني رئیس داود زی په حواله لیکلي چې د ایران او پاکستان ترڅنګ سعودي عربستان هم وسلوال مخالفینو ته مرستې ورکوي.
د هند او پاکستان د کورنیو چارو وزارتونو سلا کړی ده چې د تروریستي ګواښونو په برخه کې په خپلو کې اطلاعات سره تبادله کړي. تفصیل له احمد شبر څخه اوري.
هند او پاکستان په هغه بیان کې چې د سیشن بی پورس د دواړو هیوادو د کورنیو چارو د وزیرانو له لوري په نیوی ډیلی کې تر خبرو وروسته خپور شو، موافقه وکړه چې د تروریستي ګواښونو په برخه کې مستقیم ټلیفون لاین سره ولري. په بیان کې ویل شوی دی چې دواړو خواوو منلې ده چې د کورنیو چارو په وزارتونو کې مستقیم ټلیفون لاین ولري، څو په اساسو وختونو کې د تروریستي ګواښونو په اړه د اطلاعاتو د تبادلې لپاره تسهیلات وي. دواړو خواوو بیا خپلې ژمنې تکرار کړې چې له تروریزم سره به په هر ډول چې مبارزه کوي، د تروریستي جرمونو مسؤل کسان به افشا کوي او عدالت ته به یې راولي. هند په 2008 میلادي کال کې په ممبئی کې د تروریستي بریدونو له امله له اسلام آباد سره اړیکې پرې کړې. پر لشکري طیبه ډلې تور پورې شو چې له پاکستانه هند ته ورغلې وه او هلته یې دا بریدونه کړي وو. په 2009 میلادي کال کې هم په نوې ډیلي کې د هند پر پارلمان برید دغه دوه هیواد یوې جګړې ته سره نږدې کړل. هند او پاکستان له 1947 کال راهیسې چې پاکستان خپلواکي اخیستې ده درې ځلې جګړه کړې ده. تیره میاشت دواړو هیوادو اعلان وکړ چې په خپلو کې به د سولې رسمي خبرې پیل کړي، څو خپل منځي مسایل د کشمیر د لانجې په ګډون حل کړي. پاکستانی خبریاله مریانا بابر وایي د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ د سولې د خبرو لپاره تر بل هر وخت نن سبا وخت مناسب دی.
هندوستان پالیسی غلطه وه چې موږ پاکستان سره خبرې اترې نه کوو. اوس دو نیم کال شروع شو، هغه اوس دا نتیجې ته راغلي چې پاکستان سره موږ خبرې ونه کړو، دا خو زموږ نقصان دی. یعنی پاکستان او هندوستان هغه هزار مسایل دي چې کوم په میز باندې کینی حل کیږي. چې هندوستان کې دا اویرنس وشو، هغه دا سوچ وکړو چې آو موږ په ساده به یو بل خبرې کول لپاره، او څنګه سمه چې موږ نه ملاویږو هغه کې نور مسایل زیاتېږي. اول خالي کشمیر، بیا سیاچین، بیا سرکریت، بیا د اوبو معاملات، بیا ټیریزم. چې نه ملاویږو زمونږ پخوانی مسایل په ځای پاتې شي. اوس زه دا وایم چې کشمیر موږ لپاره هغه امپورټنس ورسي څومره چې دهشتګردي او د اوبو مسایل دي.
د سولې د بهیر په ترڅ کې د هند کورنیو چارو د مرستیال وزیر جی کی پیلالی او د پاکستان د کورنیو چارو د مرستیال وزیر چودری قمر الزمان ترمنځ په جګه سطح دوه ورځنۍ خبري لومړی ګام دی چې اخیستل کیږي. په ګډ بیان کې ویل شوی دی چې قمر الزمان په اصولو کې موافقه کړې ده چې هند پاکستان ته د ممبئی د بریدونو په اړه یو پلاوی واستوي او تحقیقات وکړي. هند پر پاکستان فشار راوستی دی چې له ادعا سره سم د ممبئی پر پیښو تورن کسان قانونا تعقیب کړي. په دې اړه هندي پولیسو او استخباراتي ادارو یو شمېر ثبت شوي شواهد هم سپارلي دي. پاکستان په دې ارتباط وتنه تورن کړي دي، خو یو هم نه دی محکوم شوی.
په همدې حال کې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل وروستۍ غني کې د پاکستان د یوې سیاستمدار او د بشري حقوقو د مدافع میرمن شيري رحمان د مشکلاتو په اړه یو مطلب خپور کړی چې فريدي هوټ سیفي دغه مطلب لوستي او جزئیات یې راوړوي.
په دې وروستیو درې میاشتو کې په کراچۍ کې د شيري رحمان مجلل کور ورته په زندان بدل شوی. د پاکستان د پارلمان لیبرال غړي شيري رحمان په دې پوهیږي چې په آزاد توګه په خپل هیواد کې تګ راتګ وکړي نو د اسلامي بنسټپالو لاسته به ورشي او د هغې سرنوشت به هسې شي، لکه د دوه نورو کسانو چې د دې غوندې نظریه یې درلوده او په دې وروستیو کې د بنسټپالو لخوا په قتل ورسېدل. د بنسټپالو په نظر د شيري رحمان ګناه دا ده چې وړاندیز کوي څو دین ته د سپکاوي په قانون کې اصلاحات راشي. داسې قانون موجود دی چې د کفر ویل لوی جرم ګڼل کیږي او سزا یې مرګ ده. د پاکستان بنسټپالی په دې اړه په قانون کې د اصلاحاتو په اړه نظر ورکول هم ردوي. همدا مسله د دې سبب شوه چې د پنجاب پخانی والی سلمان تاثیر او د اقلیتونو وزیر شهباز بوتی هم ووژل شي. د واشنگټن پوسټ په حواله د 50 کلنې شيري رحمان د همکارانو له مرګ سره اوس هغه یوازینی فعال ده چې د پاکستان په قانون کې د توهینې رسالت په حق له اصلاحاتو راوستو غوښتنه کوي او خپل دا هدف په خپل کور کې تر سختې څارنې لاندې تعقیبوي. د هغې دوستان چې ډېری له پاکستانه د شيري رحمان د تیښتې پلویان دي کله کله لیدو ته ورځي، خو هغه دا غوښتنه ردوي. رحمان په دې وروستیو کې د خپلې وی مرکی په لړ کې ویل نه غواړي چې خپل هیواد ووزي او غواړي تر څو چې ممکنه وي په هیواد کې پاتې شي. مولایانو د خپل لوی اعتراضونو په ترڅ کې رحمان ملحد او بلله. تر هغه وروسته شيري رحمان په یوې ټلویزیونی وینا کې د قران کریم په حواله ویل مولایان دین ته د سپکاوي د قانون خه مدافعان نه دي. د ملتان یو سیاستمدار د شيري رحمان پر ضد رسمي شکایت لیک ولیکه. میرمن رحمان او مدافع وکیلې څونه سرګردانه ګرځیدل تر څو چې پولیس پر رحمان باندې لګول شوی تورونه لری کړل. د واشنگټن پوسټ د راپور لمخې دا یوازې سختري زینې دي چې د شيري رحمان د خاموشي غوښتن کړي. د پیپلز په ګوند کې د هغې ملګری هم ورته غوښتنه لري. وروسته تر هغې چې د پاکستان یوې محکمې د نومبر په میاشت کې یو ښځه د کفر ویلو په تور د مرګ په سزا محکومه کړه، ولسمشر آصف علي زرداری یو کمیټه جوړه کړه څو په دې هیواد کې دین ته د توهین په اړه قانون ته کتنه وکړي او هغه وخت یې داسې وښودل چې ګواکې د میرمن به وبخي. واشنگټن پوسټ زیاتوي شيري رحمان چې له ډېرې مودې په پاکستان کې د اقلیتونو او د ښځو د حقونو لپاره کار کوي په دې قانون کې د بدلون د راوستلو لپاره پیپلز ګوند ته خپل لیکلي وړاندیزونه وړاندې کړل، خو پیپلز حاکم ګوند ورباندې غوږ ونه ګراوه. د پیپلز ګوند ځینو غړو په خپل خصوصي خبرو کې ویل دا د دې وخت نه دی چې د سختدریز غوسه راوپارول شي او مذهبي احساساتو ته لمن ووهو. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی تیر میاشت اعلان وکړو چې شيري رحمان چې د کفر ویلو په اړه په قانون کې د بدلون په اړه کوم لیک لیکلی وو بیرته یې اخیستی دی. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د سوریې حکومت چې په منځني ختیځ کې تر ټولو مستبدو رژیمونو څخه بیژندل کیږي د دې انتظار نه درلود چې په عربي هیوادونو کې وروستي پاڅونونه به دغه هیواد ته هم لمن وغځوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له نوریاس نوري څخه خبري.
کله چې د عربانو قهر په واټونو کې اوج ته ورسېد چا هم د دې انتظار نه لاره چې د اعتراضونو دغه څپه به سوریې ته هم ورسیږي. خو د تمې خلاف د بشار الاسد د مستبد باس ګوند رژیم چې لس کاله یې د استبداد لارې حکومت کړی نن لستر بحران او ګواښ سره مخامخ دی. هر ورځ د امنیتي ځواکونو او مظاهره چانو ترمنځ شخړې رامنځته کیږي چې د بشر د حقوقو د فعالانو په وینا تر اوسه په ترڅ کې شاوخوا 150 کسان وژل شوي دي. بشار الاسد چې یو لس کاله مخکې په 2000 کال کې د خپل پلار حافظ الاسد له مړینې وروسته واک ته رسېدلی نن ډېر ټکان خوړلی او هڅه کوي چې په هیواد کې اصلاحات ته لاره هواره کړي. هغه پرون د خپل حکومت استعفا ومنله او ډېر ژر به نوې کابینه اعلان کړي. تر ټولو مهمه دا ده چې دی غواړي په هیواد کې هغه اضطراري قانون له منځه یوسي چې 50 کاله مخکې نافذ شوی او له هغې د مخالفینو د ځپلو لپاره کار اخیستی دی. د سوریې رژیم چې له امریکا او اسرائیل سره دښمني د خپل بهرني سیاست لوی ویاړ بولي نن ورځ په خپل ځان کمزوري بولي او د خطر احساس کوي. واشنگتن تر اوسه د بشار الاسد د رژیم د لنګولو لپاره کومې نښې نه دي څرګندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د امریکا له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې له بشار الاسد څخه د یو اصلاح غوښتونکي شخص تصویر ورکړ.
د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو یو زیات شمېر غړي چې په وروستیو میاشتو کې سوریې ته تللي په دې باور دي چې بشار الاسد یو اصلاح غوښتونکي شخص دی. هغه څه چې په دې وروستیو کې په سوریه کې پیښیږي د اندېښنې وړ دی. خو دا چې یو هیواد له خپلو الوتکو څخه په ګټې اخیستو خپل ښارونه بمباروي او بل له پولیسو د مظاهره کوونکو په وړاندې له زوره کار اخلي چې موږ ته له حده زیات له قدرته استفاده ښکاري. دا دواړه یو له بل سره توپیر لري.
سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د کلینتن دغه وینا د هغه دوګونی رسمي دریس ښکارندوی کوي چې د سوریې په اړه په واشنگتن کې موجود دی. دې ته ورته سیاست په سیمه کې د امریکا دو متحدینو اسرائیل او سعودي عربستان هم